مازدیګر څلور بچې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي، دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه د قطر په پلازمینه دوها کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، وایي په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې پر سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیو د حملو راپورونه خپره شول. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو ملاتړ به نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یوناما دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د 80مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د ټول شموله حکومت ولې د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یوناما وایي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون په مهمو مسلو کې خپل رول منعکس کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې اسرائیل به لویدیځه غاړه له خپلې خاورې سره زمیمه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې د الحاق د هڅو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز له ټایم مجلې سره په یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه خبرداری ورکړی چې د عربي هیوادونو ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او که دا کار وشي نو د ده په وینا اسرائیل به د امریکا ټول ملاتړ له لاسه ورکړي. د اسرائیلو په پارلمان کې د لویدیځې غاړې د الحاق په اړه د یوې طرحې لپاره رایګیري که څه هم سمبولیکه بلل شوې خو ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د پارلمان دا کار غندلی او هغه یې د مخالفینو قصدي سیاسي پارونه بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو جکپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړه چې پولیسو ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد یو روغتون ته ورساوه خو هلته تر رسیدو مخکې عادل اکبر ساور کړی و. چارواکي وویل چې په سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی وکړ او زیاته کړه چې دی نه پوهیږي هغه ولې داسې یو ګام پورته کړ. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینسک کې وي مرکزی لوبه درلوده. هغه وتوانید خپل روسیال د سبمیشن په مټ مات کړي او د اتلولۍ کمربند وګټي. بلخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست لوبه لري. حقپرست به د یو اف سی په درې سوه یویشتمه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سال کیل سره مخامخ شي. حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. هغه وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې وه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناسته کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مسګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحه په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې، خو طالبان دا اداره دوی او وایي چې پاکستان په خپل خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نشټو سره هم مهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله د دوړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستي خو نورې لارې لا هم بندې دي. پر روانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونه پترس کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لمړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د دې لپاره وي چې یو اوربند وشي، د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه وي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې د ایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناسو څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نسي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتې دو او دغه د بیا رامنځته کېدو او دغه تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوه شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت راڅرګندېږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا دغه د کارولو دلاري یا دغه دغه پروباندې د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند سرخوږی رامنځته کړي او دغه توګه باندې ونسی کولای چې
ډېر مننه. یعنی په وروسته به په دې خبرې وکړو چې چرته داسې وي نو دلایل څه کېدی شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او کنه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم سلامونه دې تاسو ته او ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژانسیا سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو امادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي، او هغه هم په داسې حالت کې په دا ګرما ګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات. نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به یغه ته بل څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي، په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته یو د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ تر قلن که در معاقتی شکل نه یو دایمی شکل تواریم.
بله دیره منه نه سلامت وسی. اندر سه تاس سه فکر کوی چه دابا تیرو خبرو تداوم وی او که تاسیم داسی عقیده لرینو اوربان خو وشنو نور نو چه دول تعهد بپدی که اخیستل کیشی؟
سلامونه نیکی هلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، هم درنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپله لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي، او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنې که په نورو اړخو باندې وغږېږي د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تېره ناسته د څه لپاره وایه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی شي او د افغانانو لپاره هېڅ بل ستونزه را پېښه نه شي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل د له دغه نکه د ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا قطر یا تور لګوي یا هر څه دی، دا په یوه ورځ باندې نه شي کېدای چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونه شي. په دغسې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو موافقه ته دی ورسی.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه استاد پېژاند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د حمله لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې غوي مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتر پول لري، او د هغه وخت چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو لا هغه وخت ویل کیږي چې دا پول د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دا ټي ټي پی هم خپل واقعیت کې عمر د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه چې یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما تاکي مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو اجمخ کې ما یادونه وکړه، د پوځي ستراتیژي عمک د اهداف د پلی کېدو لپاره په دغه زمانی مخته کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغه لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپل ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ بلسکونه پوځیان وشل کیږي.
او دا په پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دی، او دا جنگ هم همداسي او هغه جنگ دی غیر حقيقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه، دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم. موږ کتاس ته طالبان او هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کړي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه راغلل، بل اخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کې شي جنگ نشي ګټلای، نو دغه لارې انتخاب کړو، او غوی هم شي چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړی ول، یعنی غرب ته به نور لا افغانستان تهدید نه پېښ شي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوکي
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په ساته باندې فکر کوو، او کلشت جوړ تحلیل وکړو مطالعه وکړو ام دا ټول شان پلان سیمه څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلوالي جنگی د مهارتو یا د غیر د ماتېدو جوګانی او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
هغه پیسې لاسه دغه خطر اټیټ کې. موږ خیر لاسې موضوع وو ته د پاکستان او د هغه موضوع وو د طالبانو ترمنځ
خبره. ټي ټي پی زه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان په دې کې کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو، د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو، او د غو سره د مرستې کولو، او د غو د لارې خپل اهداف ته د رسیدو په برخه کې کافي تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوربدان مخته دي چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه وريدون کې منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور به شو دوی ته. لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلام
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
او مننه نړیوالو ته سلامونه سروه سره سره دا ځوان سم مزره خلک ته ستر بل میږي ماشاءالله تاسو تاسو راځو رستلې راځي چا په اصطلاح باندې نو په ټولو کې یو ګروپ موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات لرو یاره دې معاملې نو ورسې هر وخت به دې خپل خاصات موږ باندې منل په طریقې په شو تقریبا مسنجر واسي یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سره ورته دې نو دا اخر کې شو ګورو دا سور زکه هغه دې اوس سبق واخست دې دې حکومت ته شو ګره سرواز محترم لکار چې مربازان دې هغه سرمایه نه لري تقریبا یا دې بل جبې وي یا دې بل جبې وي نو په ټولو پر کې دې دا چې مربازي کړی دا نو وسو ګره چې دا څنګه پیدا کړ افغانستان ته اوس دې متا چې وګړي شهیدان سوال دی وبشي نو د باب نظر نور بل بیا داخلهونه کې بیا هم کدي نه ترکیه ته جی کوم غونډه کوي نو تا ملکونه چې داخل شوی دی باید که سیز بنه تر وخت دی نو په دې اړه څار وخت موږ وګورې تقریبا صبر کولو کې دي چې وړ وړ جنگونو فار وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غلطه شوه نو مې نظر نه شته چې ګورنی څوک یې مې مدرا یعنی وګورې ته ما دې نو دا سوال ده چې نور د ملکو کې تاسو کوم ګورنی بل ګورنی سره داسې مشکلات لري کې نه لري نو په دا کې وګورې موږ دای مې دینه رنج وړه دا دای مې موږ تینه خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوی چې موږ ماجر ورغلی یاته دی خو پاله نه کړی دا نو هغه نه ګټه کړی دا سروان سره مختلف دي ډېر ګټي وګړي نه تقریبا ما مخ کې ورسې دي کار کوي کې مارونه دا نو بیا موږ ورسې ګټه نه سره تقریبا ماجر باندې سره بوج فشار چولای دا دلته وګړه افغانستان د پکرنو ټکی شو افغانستان کې مې اوس بل څه ده څو څه ده خو موږ دې ته وادار نه کې سروان سره مختلف چې بیا په شور سره واغلو نو کله دا خدای نه خسته او چې نو عام خلک به زوم لاس په کار شي دا یو بد ته په هغه لري او فایل
ډېر مننه سلامات اوسه احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوئ
سروان سره محترم تاسو دې موږ سره مې
سلامات
تاسو سره جوړ ټول کارکونکو او دونکو تاسو دواړو ملمنو ته
سلامات اوسه مهرباني کوئ
سروان سره مخکې دې چې زموږ زو تر اسو ما او تاسو سره دیوالانه زبې خبره درته وکم
مهرباني
هو عدالتم څخه پوښتنه وکړو استاد ځینې ځای چیرې دی دا دور ټول په دوبې ماته چا احترام کړی چې ځینې د ځای پوښتنه مې کوي نو اوس اول خو خدای وکړي دا زموږ نظر چې موږ ورکو برعکس ثابت شي دا وربند دایمي شي او ماکتي نشي او بیا په افغانستان او پاکستان کې یوازې په افغانستان کې نه په پاکستان کې په دې وکړي چې مسلمانان ور په ویلو کې ونلم بيږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله سوخي سروان صاحب حق ویل جبه پر کول دي د جيبي پر کېدل دي کزه حق تر توایم دغه وربند چې دوی وسکړي دي دا ماکتي ته په ترکیه کې جلسه وشي هم کپن ارده چې جلسې وسرڅو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست په افغانستان په مقابل کې خپل دورنګ سیاست ته تغییر ورنه کی او خپل دا دورنګ پالیسی نور په کا خپل دا دورنګ پالیسی پر د افغانانو څخه دوی وانه کی زه خوشبینه نه مې دی وربنته خو بیا دې خدای و چې زموږ دغه نظر بر اکثر دې چې یو شور بر ما به انترایش زموږ د دې په ما به ان کې وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلی دوی خپل خوري او پوسکه پر ما وتار غورځي پاکستان باندې موږ لري حق د امسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د غوندیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دا غدري سره حق پاکستان دې نه دي پردې کړی دا خدای دې کدی هی کزین ته نږدې سم دی مینا غواړي ک امریکا ته نږدې سم دی مینا غواړي کوروسته نږدې سم دی مینا غواړي کچنته نږدې سم دی مینا غواړي ک اسلامي مملکو کې سعودي ته نږدې سم دی مینا غواړي اصلا د داسې حکومت په افغانستان کې غواړي چې هر خبره کیږي باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه یم
ډېر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې وس په ورشو درنو ملبنو ته لمړی استاد ستانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي دای وای چې یو پښتون دې په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال دا چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو
ز بخنه غواړم کدا یو یو د شرح ته ضرورت شته په دې وخت کې مالک تر زیات خبرې وکړې بل وخت کې په نوبات کم راکې
مهرباني
موږ د تاریخ په وګړو کې تقریبا 15 کال او 10 کال راځي یو نوې روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان سره ټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاک د پیمان هغه کوشش و، منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. او اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هیوادونه شرق و غرب کې تقسیمول هغه خلاص و. لغنه وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت، یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړه دا نور هیوادونه هم ځان را بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش وشو د دوی لخوا چې دغه هیوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وسول. هغه کې ډېر خلک د هغه ته فکر کوي چې څورته وایي د مصادق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله اخواته واړه د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود. داود خان راغی، بیا نظامي راغلل او ملکی حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درې کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصادقه، یعنی مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران، افغانستان، پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړل. دغه کودتاګانې ټولې د لوی قدرتونو خانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول. او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېده دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته، ملکي خلک راتلل د هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها پاکستان کې یو داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل. نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل له هغه وخت تر اوسه پاتې دي. په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي، یو پارلمان ثبت، پارلمان کې قومي اسامبله و ده، یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست صحنې نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنګي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره د یو نوی ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست کې پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده او بل ورځ دا ده او بل ورځ هغه دغه ټول بهانې دي. بیا البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره، بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده، پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته را کشوي. یعنی په یوازې د نظامي برخه د حکومت د دولت برخه دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي، هغه د ملت مصنوعي ملت نوم هات بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو یو سیاسي نظامي صاحب منصبي یاستئ، تاسو ته د سولې نه د جنګ وخت بهتره ده. دس په جنګ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلی سئ، په جنګ کې تاسو مډالونه اخیستلی سئ، په جنګ کې تاسو ته معاش زیاتېږي او دغه ټول فایده او ګټې چې د دې په جنگ کې لري نو دغه خاطر د دې کار از وجودي ضرورت ایجاب دې کوي چې پاکستان باید همیشه په جنگ کې کېږي چې پرې څه پوسول کېږي.
بله
پاکستان خو ته نظامیان تولید نه کوي، تخریب کوي، پوسول کېږي د دې
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو گاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري، د دې علت دا دی چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او هغوی جنگ غواړي. یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان لخوا د دوی ته مشکل ایجاد شي؟
نه په هیڅ صورت سره نه. دلته اته طالبان په افغانستان کې وګواړي هم هغه نه لري، په دې چې افغانستان سره بیا علاوه په دغه نور لو خیانتونو چې ورسره سي لو ترين خیانت له افغانستان سره او استاد رباني کوي ده ته هغه افغانستان تقریبا روسیه د پاکستان په مقابل کې خالص علاقه د موږ ټول درنې وسلې ورکړلې تیاری ورکړه هوایی قوای ورکړه یعنی د افغانستان لاس پښې وټړلې. بیا یو بل خبرم په دې کې په خنه غوښتم چې اضافه کړم، بیا هم هغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړه بیا له ایرانیانو سره ودرې چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت په افغانستان حمله وکړي څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي. یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي.
بله خیر، دا بیا اوس یو بل موضوع ده. ډیره مننه، سلامت اوسئ. مختر دي چې اوریدونکو ته ورسو هله ده چې دویم یو څه انتظار وباسي. یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرمه. اندر صاحب قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی پاکستان ورسره ستونزه درلوده، تیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده. او د ځینو مثلا یو لیکوال ده په نامه دی سانا عالمه، دا نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خبره شوې ده، دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پرې نه رالړیږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي. همغه څه چې په بریازمګي کې د هند په لوی وچه کې کله انګریزان ولدو د افغانستان خارجي سیاست دی غوی په لاس کې او په کنټرول کې. پاکستان هم غواړي چې د یو د جانشین په توګه ووسی او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کې چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره ونه لري. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم. دغه یو اساسي وجه هم دا دی چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم دغه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږه کې لوی شوي وو او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس د جګړه هم د معلوماتو ده او د تا یو څوک چې شل کاله دی او چا په غیږ کې لوی شوی په یو وطن کې لوی شوی دغه په اړه باندې ټول معلومات لري. نو څنګه کولای چې سړی ووایي چې دی دغه سړی نه دی یا دی له هغه سره هیڅ اړیکه نه لري؟ د پاکستان دا بیل خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده؟ دا بیل ده. البته په دې اړه باندې بيخي مونږ طالبان له هتا له پاکستان نه دومره بیلولای نو سو پاکستان طالبانو هم په دې څلور کال خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړې چې له پاکستان سره څه شي. لاس پوسه یې ده، غلام دی، مستقل انسان دی.
سوال بل شی وو، سوال دا و چې آیا د پاکستان اصلي مسله یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده، پخوا هم شاید دغه سي مسایل ول، او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي؟
نه، زم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلتا دی زبر ځواک دی زبر ځواکونو اغه لوی پروژه سه عملی سوی دی پاکستان للا دی عملی سوی دی او ار وقت دی افغانستان سیاست تفویض سوی دی دوی تا تفویض سوی دی دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه دی پاکستان للا دی افغانستان ټول مسائل چینل کی که دی پاکستان خوخه نه په کوم اړیکو کې په غو اړیکو کې درد راشي یعنی دا هیڅ
البته په دې برخه کې شکونه ست چې تاسو وایست دا زلو په خو ځلونو یو فرق شته کم فکری په تیرو ځلونو کې ټول مؤسسې په پاکستان کې وي چې په افغانستان کې ناکراری و هر څه د پاکستان له لارې کېدل مرستې د پاکستان له لارې راتلې د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې و دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډیر فرق وي خو په دې اړه خبرې کوو خو دوه اوریدونکي لرو چې ډیر منتظر پاتې دي اول دوی ته ورسو مهرباني کوئ
اسما سروان صاحب سلام نتا تا د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی
سلام تاسو سه اتل صاحب مهرباني کوي
خدای دې خوشاله ک سروان صاحب سلام تاسو مرمنو تمام محترم اسما سروان صاحب د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر ما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نه سي جوړېدلې ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېتي دا وستا چې وګوري دا مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې مثلا په هلمند ولایت کې د دوی خورانو د کښت کوروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلې دي دا د بخیر دروازه بند کړی دی اسما سروان صاحب پاکستان همیشه د افغانستان د دغه څخه غلط استفاده کړی دی زما خپل پر حکومت د مرغ دی سروان صاحب چې بيدار اوسي پاکستان ډیر چې بعض حکومت لري زوم دا په خوږو خبره خطانه به خدای نه خسته د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم
مننه کور ودان بل اوردون کای مو فکر کوم چې عبدالله صاحب دې مهرباني کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوردونکو ته سلامونه علیکم هیله وړاندې کوم
سلامات او سه مهرباني کوي
زما خپل شخصي نظر ده چې افغانستان اوس مهال یو با امنه هیواد او غونډې هیوادونو خاص کر له پاکستان او ایران او نورو هیوادونو موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه
کړو اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي په دې کې بیا څه وایست
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نه شي چې مداخله وکړي ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې دا ولس په امن کې دا حکومت په امن کې دا لټول نړیوال او لګاونډي نه موږ وښتنه کوو چې موږ مداخله ونه کړو مخ خپل کار ته پریږدي او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو
صحیح ډېر مننه سلامت اوسئ اوس په بیرته ورشو درنو مېلمنو ته پیژان صاحب اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نشي په دې استانبول خبرې دي څه فکر کوي چې په دې خبرو کې پاکستان دې چې شي په لټه کې دی له طالبانو څه ډول تعهد غواړي چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د غوي یعنی د پاکستان په ګټه دي البته د کاغذ پر مخ بنئ دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو د دواړو خواوو د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخوا ته پراتې دي دغه د چیرېستلو د پاره دا یو نمایش دی چې دی ورکی نمایش څه کوي ورته وایم چې دا ورستی بیلګې تاسو وګوري په دوه کې دی په خطر کې سره ټول سوله چې ځینې خلک فکر کوي چې دی هوکرانیک لاسلیک په داسې حال کې چې د هوکرانیک متن اصلا وجود نه لري او دی یو اعلامیه څلور ماده یې یا پنځه ماده یې اعلامیه خبره کړه غیم ذکر او په داسې حال کې هیڅ معمول نه دی په
امدا شین چې په دې پریکړلې کې ارڅ چې بولی یو هوکرانی کې بولی په دې کې چې اعلان شي ویدي آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوی عملی کړی شي او که شک لري
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري ما مخکې یادونه وکړل چې کوم ځای ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څو غاړي به موږ پوهیږو چې دا ډول پریکړي او دا ډول تعودونه دا اصلا زموږ د راتلونکو زموږ د خوندیتوب زموږ د امنیت ضمانت هیڅ کله نس کولای. مخکې یادونه وسوه چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان کا هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت دغه حکومت ټول بهرنی چار یا بهرنی سیاست په خپل واک کې ولري. دا د ستراتیژیکو ممکن دی یو برخه ده. نو هغه کا طالبان او هغه کا جمهوریت او هغه د غتخمخ کې د مجاهدینو ډلې وي کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف تر یو ځای دی فکر کوي چې تر سره سواله. نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو دغه هدف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د غوډ ملاتړ پښتون کې ونس وای کولای چې دوه اهداف او قرباني نسی او وخت په وخت دوی د ډیر ضعیف پیسلا سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې اکشن عمل شوې وای نس وای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلی ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي او د هغه تر څنګ نور ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي. دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکن ده ځکه چې خو کړلیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای لیکن دوی چې یو وزیر سبب ولسوال مقرره یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټوله ساحه په کنټرول کې لري. نو لزکه ل دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زدام نه م چې په جمهوریت کې ستونزې وي اما حداقل خو یو مشروع نظام وو او کولای شي چې په ملګرو ملتونو کې
مشروعیت جلاده لیکن عمل مسله ده. من خبر دي عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کړي شي عملی کړي شي تاسول چې په لارې مخه نشینې ولکه چې له پاکستانه څوک وسلوال راتل افغانستان ته نو چای مخه نشینې ولای لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې له افغانستانه وسلوال اخته و نه وړي دوی شاید مخونی ولای شي.
یواز د وسلوالو خبره نه ده. دا ما مخې دا ون وکړه د وسلوال چې د پوځي چوری کې د پاکستان د جوړی او بیرته د منځ زیدا د لوبي د پاره فیصله سره یو 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 نمایش دي او دوی خپل اهداف د پاره د وسیله ده. دا به پریږدو. مهمه ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري. په نړیوال سټیج باندې کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته غوږ ونیسي. په داسې کې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته.
درست
بلکې دا هم فرض کو چې په عملي توګه په د عمل په ډګر کې طالبان کې دایسي ساس په وینا باندې پیاوړي وي. دوی کومه ټکنالوژي لري؟ دوی کومه وسیله لري؟
نه منظور مې نه ده چې د پاکستان په تناسب قوی ده. منظور مې ده چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې جغرافیه په کنټرول کې لري نسبتا جمهوریت ته. بل دې نظر مې
دا شان ته وګورو د پولو کنټرول او د پولو څخه اخو او دغه ته ځان نه د تر هغه ورو ډول نه تاګور تل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي چې ځل ته هغه په ټاکول نور به خبره خلاص شي.
بل ډیر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرشه تر 2400 کیلومتر اوښته ده او همیشه دا ویل کېدل چې دې کنټرول سخت ده. مننه سلامت اوسه. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې دا اوریدونکو پښتنې پات نه شي، نه فکر کوم چې عبد الله هم دې ته ورته خبرې درلودې. استاد ستانی زه که فکر کوي که خبري ده د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنه چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړه پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حمله نه کړي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي حمله نه کړي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او کچیرته لاس و نه خلی او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او کدي اوریدونکو څو اوریدونکو یو ول چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي؟
په بخښنې سره زه فکر کوم چې لکه څنګه چې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یو ډېر کوچني هیواد کې لري، او هغه
بله
نو اوس خبر دلته ده چې دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي، په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي. د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. ممتاز صاحب نظر دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوسم چې دوی وایي چې له افغانستان په دوی باندې حمله شوې ده هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي. ممتاز
یو د تعامل د فرصت یو دوه میاشتې درې میاشتې. بله ډېر مننه. اندر صاحب، د سره لې چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره هم چندانې شي اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب ویل نامشروع حکومت دی، لیکن په دې جنګ کې نړیوال تر څه حده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریځ تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او کنه؟
تروسه
مهمه د سوال مې سم ونه کړل. ما ویل سره لدی چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډیرو هیوادونو سره اړیکې مشي نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې له ډیرو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنګ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګ بنور څنګه یې چې کابل په زړه باندې بمبار وسی، او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کی. دا یو کمزور هیواد تاسو په نړۍ کې لري چې هغه د بمبار سي، او نو په نړیوال استاد ولې دی ولري، او هغه خبره ونه کی، یعنی نور نړۍ د خبره او چوپ پاتې سي ودي وایي چې ولدا هیواد بمبار سو.
نه خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم مخسر عمل شو دلې شوي، یعنی کدی دوی غندل نه دی دی غویم کوم ملاتړ خو نه دی کړی کړی دی.
نه نه ګوره، د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو هم دا معنا لري توریستي پیښې دي، او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت سره غندل شوي دي. یو نظام راولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه راولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي دي غټړ بمباروي، او یو وار نه دوه وار نه هر وخت یې بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا دی؟ یعنی کدا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی، نړیوال مشروعیت درلودی او استازولي درلودی، لیک تر لیک دغه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بل خبره ده، دغه د داسې بې صرفي بمباری سره لومړۍ ورځ کې دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوې، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت همدې معنا ورکوي، دغه نه استازولي له نورې نړۍ سره نه اړیکې د همدې معنا ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي، نه نه په نړیواله امنیت شورا کې څوک لرمه چې غږ راته پورته کړي ولې په ما باندې دغسې بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره دا خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي، د افغانستان زړه بمباروي، د افغانستان مرکز بمباروي، دا خپل همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي. پاکستان د افغانستان ډېر په دغه بمبار کې ډېر کسان شهیدان کړ، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله 15 عسکر کښته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټله او موږ دغه پوستې ونیو. دی د دې په ځای باندې چې خپل مظلومیت وښیي، هغه مظلومیت یې هم ونه ښوده. نو او بل چې مظلومیت وښیي څه به وښیي؟ نوره نړۍ کې تا استازولي نه لري، ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته دی هر وخت، یعنې ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي.
صحیح، ډېره مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوې ده چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپلو غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړي دي، یا ممکن په استانبول کې وکړي، د یو میکانیزم یادونه هم شوې ده. که میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي؟ څه فکر کوي چې په څه شکل به هغه د دیوربندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپل د یو فرد په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چارې څارم، زه ډیر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه چې موږ یو هیله وشو او داسې وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دې دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سی پیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې لکه څنګه چې د باس ګډونوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه اړخونو باندې، د افغانستان د ریس په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولای شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپله پوهه او ظراحیت لري. او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غیږ کې روزل شوې ده، اوس هم د اکثره وړپړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي.
ډېره مننه، سلامت اوسه. ستانیس صاحب، ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده؟ ترکیه له طالبانو سره نږدې ده که له پاکستان سره؟
تقریبا دواړو سره په مختلفو دلایلو. له افغانستان سره خو موضوع ده چې تکر دوستان هم اشاره ورته وکړله، د طالبانو د نظام پرسنت مشروعیت نه درلودل او د نړیوال ټولنې لخوا نه پرسنت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې هغه ونه لري، فرصت ونه لري، ځای ونه لري، نور هېوادو ته چې دوی مخ واړي هغه لغ نه محروم، ځان محروم ساتلی. نو ځکه دا موضوع بهتره ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته. بل موضوع دا چې امریکایان طبعا طالبان سره هر څه ارتباط لري د خپل نزدېترین مذهبینو له خوانه په منطقه کې د خپل پالیسی مخته دی د امکان لري حتمی د امریکان د علاقه مندل مخنه هغه د هیوادونو چې ترکیه دی او قطر دی چې امریکان ته ډیر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دا اتکار به عمل د چالخانه صورت نیولی ده منطقه واقعیت دا ده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هیوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدغه موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هیواد وي
ډېره مننه اندر صاحب که ډېر لنډ راته وویس آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته د یو سانسور دی هڅه سانسور دی یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوخه باندې خبروي موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه البته نه نړیوال رسنۍ وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته و دا تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه و چې تر اوسه شوې ده د دوه هیوادو
په افغانستان کې په افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخت دا مې شکاري خصوصي کې په
غوښتنې ته افغانستان خبر نه ده د پاکستان خبر هم ده دا راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا هم ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کوم جګړې ته خلک تیار ناشته او همدغه سي تصویروي او رکوي نو سره واقعیت ته لاسرسي نه درلودل تر څو پولیس په افغانستان کې رسنۍ همدغه
نه په یادم دي پتر دي په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده
د او کمانډان غړاور چې پکې او هغه جګړه او غنی نور په سرحداتو کې جګړه وي کو دومره ډیر نه وي داسې ډیر نه
او د سم زمانه د پلاسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه و پر هل ډیر زیاته مننه کور ودان رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سنیزای په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون په خوانی استاد چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان